د حضرت حزقیل کتاب څلورشتم باب د پخلی دیګ د جلاوطنۍ په نهم کال د لسمې میاشتې په لسمه ورځ د مالک خدای کلام په ما نازل شو. ای بنی آدمه، د نن ورځې تاریخ ولیکه، ځکه چې همدا نن په دې تاریخ به د بابل بادشاه یروشلم محاصره کوي. یو مثال دی، سرکش قوم ته ووایه او هغوی ته ووایه چې مالک قادر مطلق خدای داسې فرمایي چې د پخلی دیګ په اور کیږدی او اوبه پکې واچوی، او په هغې کې د غوښې بوټی واچوی. ټولې ښې بوټې لکه پتون او اوږې غوښه پکې واچوی، او د هم داسې خو هډوکو نه یې ډک کړئ. د رمې نه د خاص څاروی غوښه پکې واچوی او د دیګ لاندې خشاک کیږدی، او اوبه وویشوی او هډوکې هم د غوښې سره پاخه کړئ. نو مالک قادر مطلق خدای داسې فرمایي چې افسوس دی وي د قاتلانو په خار، لکه د هغه دیګ په شان چې زنګ وهلی وي د چا ګندګي چې نه اخوا کیږي. دیګ په یو شان سره خالی کړئ او خوښه ناخوښه مه کوئ. کومه وینه چې یروشلم تویه کړه، نو هغه په میدان کې په یو کلاو ګټ تویه شوه. داسې نه و شوی چې کنی په ځمکه تویه شوه او دوړې پټکړه. نو په دې وجه به زه خپل غصه راوپاروم او د هغوی نه به بدله واخلم، او د هغې وینه به په کلاو ګاټې تویه کړم چې دا هم ښکاره وي. نو ځکه مالک قادر مطلق خدای داسې فرمایي چې افسوس دی وي د وینې تویولو په خارې یروشلم باندې، زه به هم ورته د اور بلولو دپاره لرګي ډیرې کړم. نو خاشاک راجم کړئ او اور بل کړئ، غوښه ښه پخه کړئ او مساله ورباندې واچوئ، او د هډوکو سره یې سکاره کړئ. بیا هغه د تانبې خالی دیګ په سکارو باندې کیږده چې دا ګرم شي او تانبې یې تکه سره شي او ناپاکې پکې ویلې شي او د هغې زنګ وسیزیږي. خدا ټول کارونه بې فایدې وو، تر دې چې د دې ډیر زیات زنګ په اور هم اخوانه شو. نو اوس تا په خپلو بې حیا کارونو خپل ځان پلید کړی دی، ځکه ما کوشش وکړو چې تا د خپلو پلیتو عملونو نه پاک کړم، خو ته پاک نشوې. ته به تر هغې پاک نشي تر څو چې زه خپله مکمله غصه په تا نازله کړم. ما مالک خدای وفرمایل، زما د پاره هغه وخت را رسیدلی دی چې خپله کاروایی وکړم، زه به وروسته نشم، زه به رحم نه کوم او نه به پښیمانه شم. ستاسو د چال چلن او عملونو په مطابق به ستاسو عدالت وکړم، مالک خدای داسې فرمایي. د حضرت حزقیل د خزی مرگ. د مالک خدای کلام په ما نازل شو چې ای بنی آدمه، په یو گزار سره به زه ستا د سترګو تور ستا خزه ختم کړم. خو ته ما د غم سندرې وایه، ما ژړا کوه او ما اوښکې تویه وه، چغې سورې مه وهه، د مړي دپاره غمرازي مه کوه، خپل پټکي په سر وتړه او خپل څپلی دې په خپو کې واچوه، د خپل مخ لاندې برخه مه پټوه او د مړي خیرات مه خوره. نو ما په سحر کې خلکو ته وفرمایل، او بیا په ماښام کې زما ښځه مړه شوه، او په بل سحر ما هغه شان وکړل لکه څنګه چې ما ته حکم شوی و. نو بیا خلکو زما نه تپوس وکړو چې ولې ته به مونږ ته دا ووایه چې ستا د دې کارونو زموږ دپاره څه مطلب دی؟ نو ما هغوی ته وویل، د مالک خدای کلام په ما نازل شو چې د بنی اسرائیلو قوم ته دا ووایه چې مالک قادر مطلق خدای داسې فرمایي چې زه اوس د خپلې مقدسې قربانګاه بې حرمتی کوم، هغه مضبوط مقام چې تاسو پرې فخر کوئ ورانوم. ستاسو د سترګو تور یعنی ستاسو ښځې او ستاسو د زړه امید تباه کوم، او کوم زامن او لونه چې تاسو پرې خودل هغوی ټول به په توره قتل کړی شي، او تاسو به هغه کار وکړئ کوم چې ما وکړو. تاسو به د خپل مخ لاندې حصه نه پټوئ او نه به د مړي خیرات خورئ. تاسو به په خپل سر باندې پټکی ساتئ او پیزار به په خپو کوئ، او تاسو به په خپله ګناه کې ضایع شئ، او تاسو به په خپلو ټولو ګناهونو ماتم کوئ. ستاسو دپاره حزقیل یو نمونه دی. تاسو به هم هغه څه کوئ، څه چې هغه وکړل. کله چې داسې وشي نو بیا به تاسو په دې پوه شئ چې زه مالک قادر مطلق خدای یم. او ته ای بني آدمه، په کومه ورځ چې زه د هغوی مضبوط قلعه، د هغوی خوشحالۍ او فخر، د هغوی د سترګو تور یعنی د هغوی ښځې، د هغوی د زړه خواهشونه او د هغوی زامن او لوڼه ترېنه واخلم، نو په هماغه ورځ به د یروشلم نه یو بد شوی سړی تاله راشي او هغه به تاله خبر راوړي. نو هم په هغه وخت کې به ستا خوله کلاو شي او ته به د هغې سره خبرې وکړې او نور به ته خاموشه پاتې نه شې. نو ته به د هغوی دپاره نمونه یې او هغوی به په دې باندې پوه شي چې زه مالک خدای یم.